السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یو لس نیمې بجې دي. په دې خبري ساعت کې مظفر خنداسه هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو لومړی ورزو خبرونه ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل.
د پاکستان پارلیمان دواړه خونې نن د اضافي بودیجې پر قانوني مسودې بحث کوي. د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر هغه دعوی رد کړې چې ګواکې د جوړجاړي په نتیجه کې د کراچۍ له زندانه خوشې شو. چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونه لرې کړي. د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو زیاتولو وړاندیز شوی دی. قومي اسمبلی پر خپل وپاڼ لیکلي دي چې د مالیه وزیر ساغدار په قانوني مسوده کې د ځینو ټیکسونو په اړه په وسنی مالی قانون کې د بدلونونو وړاندیز کړی دی چې په دې اړه باندې نن د اسمبلی غړي رائے کاروي. ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او سېنات ته وړاندې کړې وه چې له منظورېدو سره حکومت د 120 ارب روپیو اضافي مالیه ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالۍ په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفو ګوندونو د نیوکو له کبله منظور نه شوه. په همدې حال کې د سېنات پر وپاڼه راغلي چې په نننۍ غونډه کې پر اضافي بودیجې بحث کیږي چې تر هغې وروسته به سېنات خپل سپارښتنې قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. پاکستان له 2019 زیږیز کال راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې له IMF سره د پورونو یوه درې کلنه موافقه کړې وه. د پاکستان حکومت وایي د اقتصاد بیا رغولو لپاره د مالیو لوړول اړین دي چې په دې توګه د IMF شرطونه پوره شي او هغه اداره ورته څه باندې یو ارب ډالر پور ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته یې ویلي دي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له آئین او قانون سره سمې کوي. دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې د کراچۍ له زندانه تر خوشي کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو بحث پیل شوی دی چې ښایي هغه د یو جوړجاړي پر اساس خوشي شوی وي، خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له قانون او آئین پرته هیڅ خبرې ته غاړه نه ږدي.
تر اوسه پورې چې هر څوک راغلی دي آئینی تور باندې او قانوني تور باندې ما خپل پوزیشن دی ته واضح کړی و چې زه د قانون او د آئین احترام کوم. هغه لاندې چې کومه خبره وي هغه ته زه تیار یم، خو داسې وي چې د آئین او د قانون نه چې سوا بله خبره وي هغه ته زه نه یم تیار.
علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور تر څه باندې دوه کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشي شو. پر ټولنیزو شبکو پر روان باس کې د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په زندان کې لنموړي سره د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د ملاقات ذکر کیږي. ایمل ولی خان د فبروري پر 14مه لومړۍ په بیان کې د ملاقات تصدیق وکړ او پر بله ورځ یې پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په دویم بیان کې ویلي دي چې له وزیر سره یې خبرې امانت دی او دا چې د په خوشی کولو کې کردار ادا کړی دی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلی دی چې د حکومت له لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نه ورکولو له کبله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل چې له حکومت چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتې نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ. راجا زیاته کړه چې د لاهور د پولیسو د مشر تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوښه شوې ده. تر دې وروسته سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه له نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. د پاکستان رسنۍ وایي هغه جرګه د سپریم کورټ له مشر قاضي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا د اقدام کولو غوښتنه کړې ده. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته هلته لنډمهالي حکومتونه جوړ شول چې له آئین سره سم باید په درو میاشتو کې انتخابات وکړي. د پاکستان حکومت روانه میاشت ویلي ول چې پولیس او نیمه پوځي ځواک تر اپریل پورې د سر شمیرنې او امنیتي چارو بوخت دی، نو ځکه د انتخاباتو لپاره سرتیر نشي ورکولی. چین او کابل په خپل ګډ گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي. دا غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجینګ ته د ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د پام وړ ده چې دا غوښتنه د ایران سخت دریځه شیعه رژیم پر داسې مهال کړې ده چې له خپله له میاشتو راهیسې د هغو مظاهرو له چیلنج سره مخامخ دی چې د پولیسو په حراست کې د یوې ځوانې نجلۍ محسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې دي. د گشت ارشاد په نوم پولیسو هغه تیر کال په سپتمبر کې د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. د طالبانو حکومت د تهران او بیجینګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او په وینا یې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. او وروستی خبر د کرکټ، د پاکستان سپر لیگ په ایسل په نوم د شلو اورونو کرکټ اتم پړاو سیالیو په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطان یو بل ته مخامخېږي. په ملتان کې کېدونکې لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام پر شپږو او د کابل پر پنځه نیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون په کراچۍ کې په سیالۍ کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. له دې پرته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دویمه شل اووره سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان لوبډلې د درو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه په پنځو وکټو وګټله. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت د اضافي بجټ په مسودې بحث کوي. د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزې جرګهګۍ له مشر قاضي غوښتي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې دي د انتخاباتو په اړه اقدام وکړي.
څه ادارې سنجیده نه دي او هغوی غواړي چې په دې کې تاخیري عمل وشي.
موږ به د عام انتخاباتو دپاره هر حد لزو.
د خیبر سوداګر وای د تورخم پر لاره د امنیتی ستونزو او د شوکې یوې پیښې له کبله یې کاروبار خورا اغیزمن شوی دی.
ریپورت ډېر متاثر شوی دی، خلک یې رګي.
حکومت له پکار دی چې په بارډرو باندې د بینکونو یو مکمل فعال سیستم جوړ کړي.
او د قبایلي ضلعو اوسیدونکو وای حکومت د هلته د سلګرۍ صنعت ودې ته پام وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې نن د پاکستان پارلمان د اضافي بجټ پر مسودې بحث کوي، د خیبر پختونخوا کروندګر وایي زیاتو مالیو وار لمخې اغیزمن کړی دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل سره تخمونه او د ساربو خواړه د نو ټیکسونو له وجې ګران شوي دي. د فبروري له شپاړسمې راهیسې د تیلو بیو لوړېدل به یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. د پاکستان حکومت د فبروري په 15مه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پورونو بحالولو لپاره پارلمان ته اضافي بجټ وړاندې کړ چې پکې د 1.1 اربع روپو نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز شوی دی. نن په دغه مسوده د پاکستان پر قومي اسمبلی کې هم بحث روان دی. په دې اړه نور تفصیل ته شبیر احمد جان نور.
دا اوازونه د چار سړی په ملګاډیر کلی کې د ګوډه په ګاڼه کې د لګېدل جنریټر دی، د کم په مدد چې غني اوبه کیږي او بیا ترې ګوډه جوړیږي. دا ګاڼه د نور سید نومي زمیدار ده. څوک چې دا وخت د مزدورانو سره لګیا دی او خپله ګوړه جوړوي. دوی وایي چې د هر یو سیز نر ډېر په بره تللی دی چې له وجې زمینداری ورته ډېره ګرانه شوې ده.
لکه پټرول او ډیزل ته په خپل سوجو کې اشنا په 2200 روپیا مې له ګنټه کار کوي ټریکټر والا. د تخمونو دا سره تم نشره زمیدار سره چې یاره لکه دام دردیو کې لکه د کمزورې د خدمت کوي د دغه د کور ته خو د بار نه 300 روپیا نه راځي. لکه ګور ډی پی خورجې په 12000 روپیا یو بوره نټو پاس چې دا په 7300 باندې و. دا سوپر خورې چې کمی دی 3000 روپیا شوې داري. خدای شته که په دې کې لکه دا اوس د زړه کم فصل سمبالو ما شیری پدې کې چې دا کم تاوان واچوم د ساته پورې غلم کما ته پکې رچې ګورم پاتې شون زه په شکر وباسم لکه نور غټه پرې ده خو چې زم چې زماره بچی پکې چې اوس کینو بدا به غټه توري
موړې پګاڼې کې ولړ په بلچه باندې اترې نه ګوړه اول تلتا او بیا تلنا بوجه تا ورچوي چې دا ګوړه منډه ته د خرص لپاره یوسی د نسات علی اظهر زمیدار وای چې گرانی دومره زیاته شوې ده چې ډیر کاروندګر به په زمیداری پر خودو مجبور شي ځکه د یو سیستوان هم نه لري
مخکې په شپاړه 1700 روپیا ګنټه وا ټریکټر چې ومنګلې وی کولا اوس 2000 اخلي کې دي چې سلیری سو اخلي نو دام خو لکه دغه سر غورځي چې زمیدار ته دغه جوړ شي مصیبت جوړ شي چې اوس پدې یاو پس اسکور یا پټې دغه کول شي په بیلچې یا په کوداله یا نشي کولې قلبه خو د سره شتنه زمیدار غشتي شي په یو نیم لک او 2 لک روپیا خو یو وایې دي نو ټریکټر به استعمالونه ټریکټر خو بس بیا لانجه جوړه شو پټرول خګ دغه شو ډیزل خګ ګران شو نو او بخاری کې دغه شانتي بمنګ په پمپونو کولې دغه به ستیل نشو پورا کولې نو کار کاروانده باندې بډیر خلک مجبور شي څنګه بکې چې یو پټې دشي جوړولې دشي اړولې ټریکټر له دغه شي ور کولې نو بل کم ځای نه دغه کې
دغه منی بجټ کې یو خوکو نوې ټیکسونه لګولې شوې دي نو بلخوا حکومت د پېټرول نرخ خو شه 2 روپۍ لیټر او ډیزل 10 روپۍ لیټر ګران کړې دي چې د پېټرول یو لیټر قیمت 2.2 روپۍ او د یو لیټر ډیزل نرخ سباندې 2.2 روپۍ شوې دي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په قومي اسمبلی او سنټ کې دغه منی بجټ یا بل وړاندې کولو سمدستي ورستو مطبوعاتو ته ویل چې د دې بل پاړه به سنټ سپارښتنې د جمعې پورې راشي او دغه قانون به په همدغه ورځ په قومي اسمبلی کې پورته کړي او تمه سرګند کړه چې راتلونکي ګول یا نه په ورځ به دغه قانون پاس کړي حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو اقداماتو عملي کولو لپاره IMF حکومت ته د مارچ لومړۍ نیټه ټاکلې ده چې دغه نوې د ټیکسونو هدف ترلاسه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګه سه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي چې د حکومت له لوري د مالی امکاناتو نه برابر غلو د امنیتی سرتیرو نه ورکول لکبلې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو نیټه نه اعلان کړي دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې په پنجاب کې د پولیسو د یو مشر د تبادلې په اړه د قضی اوریدنې پر مهال کړي ده دوه تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوخه شوې ده د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه ګۍ له راجا وغوښتل چې په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو پر وړاندې د په اړه رپورت وړاندې کړي په جنوري کې د خیبر پختونخوا پنجاب پخوانی او اعلی وزیرانو اسمبلی رنګ کړي او لنډمحالي حکومتونه جوړ شول چې لاین سره سم باید په درو میاشتو کې انتخابات وکړي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنو
سپریم کورټ د ټاکنو د کمیشن مشر ته امر کړی چې په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خنډونو په اړه راپور دی عدالت ته وړاندې کړي د فبروري په 14مه نیټه په پنجاب صوبه کې د نگران حکومت لخوا د پولیسو او نورو انتظامی افسرانو د تبادلو په اړه د کیس د اوریدنې پر مهال په جج اعجاز الحسن او جج مظهر علي اکبر باندې مشتمل دوتنی بینچ ته وویل شو چې په پنجاب کې د سرکاري افسرانو تبادلې د الیکشن کمیشن په خوخه شوې دي ځکه چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو په هدف نگران حکومت جوړ شوی او دا وخت زیات واک اختیار د الیکشن کمیشن سره دی د دې وروستو بیا د عدالت په امر سپریم کورټ ته د الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا حاضر شو په دغه اړه ډان ورسپانی په خپل راپور کې لیکلي دي چې د ټاکنو د کمیشن د مشر نه عدالت پوښتنه وکړه چې په پنجاب کې د اسمبلی د تحلیل کېدل وروستو تر دې دمه ودی د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو اعلان نه دی شوی نو سکندر سلطان راجا په جواب کې وویل چې هغه د پوزنه د انتخاباتو لپاره د امنیت غوښتنه کړې و او د حکومت نه د انتخاباتو لپاره مالی فندونه غوښتلی وو خو د حکومتي چارواکو لخوا ورته د امنیت او مالی فندونو ورکولونه انکار شوی دی د الیکشن کمیشن د مشر د دې جواب وروستو عدالت هغه ته امر ورکړو چې په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لار کې د خندونو په اړه دی عدالت ته تفصیلی راپور وړاندې کړي په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او که هغه خپل آئینی واک اختیار په مکمله توګه استعمال کړي نو حکومت یا نوري ادارې به د ټاکنو د کمیشن امر مني.
د انتخابی عمل انعقاد خالص د الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ واری ده. دوی انتخابات که کئی که پاغه زمینی که هغه بلدیاتی که هغه پا قومی یا پا بل لیول باندی ده در طول انتخاباتو زیمواری هغه ده پارا مالی ضرورت پا دوی حکومت تاوی چه ما تا دمرا پیسی پا کرده فورسس تا بوی چه ما تا دمرا فورس پا کرده انتظامی تا بوی چه ما تا دمرا اهلکارانو ده نور عملی چه کم انتخابی عملی ده اغی ضرورت ده. اس نن ده چیف الیکشن کمیشنر دا خبره چه هغه مالا فورسس فورس نرا کئی وفاقی حکومت پیسی نرا کئی پنجاب حکومت را لچکم دے انتظامیہ نہ رکھی نو دا ډیر لیم ایکسکیوز دی سی اداری سنجیدہ نه دی وغوی والی چې پدې کې دی تاخیری عمل شي نه دا وزن ډول شي د اکتوبر تر میاشتې پورې او عام انتخابات چې کړه کیږي نو د پښتونخوا او د پنجاب د انتخاباتو انعقاد دی وشي.
تر دې وړاندې د داخله چارو وزارت الیکشن کمیشن ته ویلي وو چې د فبرورۍ د 28 نیټې نه به پوځي او نیم پوځي ځواکونه د اپریل د میاشتې پورې په نوي مردم شمارۍ کولو کې هم مصروف وي. په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل ګوندونو ځینو سیاستوالو هم تر دې وړاندې داسې بیانونه ورکړي وو چې ګنی د عامو ټاکنو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو به انتخابات نه کیږي. تیر کال په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه استفاګانی ورکړی وي او د پاکستان تحریک انصاف د فیصلې سره سم روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان هم ماتې شوي دي او دا د دې لپاره چې پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت فشار واچوي چې هغوی قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیان هم ماتې کړي او په هیواد کې نوی عام انتخابات وکړي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخواني غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه چې که د دوی دا هدف نه ترلاسه کیږي نو بیا به دوی څه تګلاره اختیاروي. نو په ځواب کې هغه وویل
دو حکومتونه ختم شول د پنجاب او د خیبر پختونخوا نو په دې کې پکارو چې په 90 ورځې کې دوی د الیکشن اعلان کړي دا د عین صدا دوه موږ د قومي سمنه نه چې کومې استفاګانې ورکړې پکارو چې په دې نه پسو بیا د دو حکومتونه چې دوی د عام الیکشن اعلان کړي وي و زموږ چې کوم د عمران خان دا اعلان کړي دی چې جیل برو تحریک شروع کړي و سره چې کوم د مختلف آپشن دي و پاغه باندې ان شاء الله ولزیز په لږ ورځو کې به عمران خان اعلان کړي نو موږ به د عام انتخاباتو د لپاره هر حد لزو.
خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کونکي وایي د خیبر درې پر لارې کاروبار خوندي نه دی او په کار ده چې حکومت د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د خیبر یو سوداګر فواد خان پرون مشال لډیو ته وویل دوه اونۍ وړاندې وسلوال ورڅخه د تورخم پر لارې څه باندې 300,000 امریکایي ډالر واخیستل. پولیس وایي د شوکې پلټنې پیل کړې دي او په کې به ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د خیبر د سوداګرۍ او صنایعو خونوای حکومت ته د پیښور او تورخم پر لاره سوداګری خوندې کړي. پولیس وایي د امنیت ټینګښت ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هلته بانکي نظام درېدلی چې له کبله یې سوداګرو ته بانکونو له لارې راکړه ورکړه نشي کولی. نور معلومات له فرهاد شینواري نه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکو سوداګرو د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لار ځانونه خپل سرمایه خوندي نه احساسوي او په کار ده حکومت تحفظ ورکړي چې پرته له کومې ویارې افغانستان سره اکسپورت یا صادراتو ته دوام ورکړي او له هغې اړخ نه ورته د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر پا په خوندې توګه ترلاسه کیږي. د خیبر ضلع یو اکسپورټر یا افغانستان ته مالونه صادرونکی فواد خان وایي چې دوه ونې وړاندې له دوی نه د خیبر درې په لار څه باندې درې لکه ډالر ناڅرګنده کسانو د وسلې په زور اخیستي.
کله نه چې دا واقع شوې ده تجاران یا ير محسوسوي، هغې نه پس ډکلریشن دپاره څوک پیسې نه راوړي. بالکل ایکسپورټ ډېر متاثره شوی دی، خلک یې رګي، ځکه چې څومره تجاران دي دغه واقع په انتظار دي. شاید دا واقع کې کوم خلک ککړ دي، هغه قانون په لاسو کې راځي نه راځي، دا کیس حل کېږي نه حل کېږي. موږ انتظار دی چې په دوه درې ورځو کې که نږدې ورځو کې پته ونه لګي، دا نو موږ به مختلفو تنظیمو سره هم رابطې کړي، سیاسي جماعتو سره، کسټم یونین سره، چیمبر سره. موږ به انشاءالله چې پاک افغان لاره بندو، تر هغه پورې به بندو چې څو پورې موږ دا کیس نه حل شوی موږ دا ملزمان یعنی ودی نه.
د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونې ویاند واجد شینوار وای چې دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کاروبار ډېر اثر شوی او په کار د حکومت ورته یو فعال او خوندي کاروباري نظام برابر کړی.
په دې کې څو ځل داسې پیښې وشوې چې تجاران ډېر غټ تاوان سره مخ شو. له بده مرغه په بارډر باندې ډالرز ډکلریشن نه کیږي، تجارانو ډالر بند کړی دي. دې سره د پاک افغان ټریډ ډېر متاثر شوی دی. حکومت له پکار دی چې په بارډر باندې د بینکونو یو مکمل فعال سیستم جوړ کړی چې دا ډالر تجاران همل ته په بارډر باندې په پاکستانی بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وایي چې کله په 2020 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شو نو دا غي وخت نه پکې د بینکونو نظام ودرېدلای او اوس د بینکونو د آنلاین نظام پر ځای افغان امپورټران یا واردونکي د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر لاس په لاس لومړی په تورخم کسټم کې رجستر کوي او بیا یې په خبرو د پاکستان نور برخو ترسوی. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی د فبروري په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس په مشرۍ د رجستر شو امریکایي ډالرو شو کول په پیخه کې ککړو ملزمانو پر ضد کاروایی روانه ده او د خیبر درې په لار با تجارت کوونکو ته پوره تحفظ ورکوي. فرهاد شینوار
مشال ریډیو تقوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له ولسمشر عارف الوی غوښتي دي چې د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد دي پلټنې وکړي چې هغه یې ولې حکومت ړنګ کړ. خان دا غوښتنه د فبروري پر 14 ولسمشر ته پاستولي لیک کې کړې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې ولسمشر به څه اقدام کوي. عمران خان ویلي په وروستیو کې یو خبریال جاوید چودري له باجوا سره مرکه کړې وه او هغه ورته ویلي وو چې د عمران خان حکومت د هیواد لپاره خطرناک وو. خپل باجوا د مرکې د تفصیل تصدیق نه دی کړی خو تیر کال یې د دندې پای پر مهال ویلي وو چې په وس د 2020 کال له پیل راهیسې په سیاسي چارو کې د مداخلت نه کولو فیصله کړې. نور تفصیل له شانواز ترکسینا.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ته خط لیکلی د تیر پوځي مشر قمر جاوید باجوا ضد باید پلټنه شروع شي. د فروری په 14 لیکلی شوی دغه خط د پاکستان تحریک انصاف د تصدیق شوی ټویټر اکاونټ نه هم خپور شوی چې پکې زیاته شوی قمر جاوید باجوا د یو صحافي جاوید چودري سره مرکه کې ویلي چې که عمران خان د ملک وزیر اعظم پاتې شو دې سره به ملک ته خطر پېښ شي. نو عمران خان بیا دا پوښتنه کړې د یو پوځي مشر په حیثیت سره د ته دا اختیار چا ورکړی چې هغه د ملک ته منتخب وزیر اعظم په حواله سره داسې فیصله وکړي. خط کې زیاته شوی باجوا د آئین د 244 مادې خلاف ورزي کړې باید په ځدی پلټنې وکړې شي. نو د عمران خان دغه خط آیا کوم سیاسي چال دی او کنه دی سنجیده دی؟ د کراچی د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان د مشال ریډیو دغه پوښتنه د فروری په 14 داسې ځواب کړې.
پولیټیکل بیان ہے ان کا جو نریٹیو ہے کہ باجوا نے سازش کی
دا خو یو سیاسی بیان دی او دی بیانی ته د تقویت د پاره دی چې باجوا سازش کړو. کپلاټر نریستیا هم کیږي نو بیا خو به د 2013 د انتخاباتو نه هم کیږي. د دې پارټی کې چې به کوم شر خلک شامل شي نو دا معاملات به هم برسیره کیږي او هغه دا نه غواړي. د سیاسي ایشو د لاندې خط لیکل څرګنده ده چې صدر پاکستان هم په دې هیڅ نشي کولای سیوا د دې چې هغه چیف آف آرمی سټاف ته ووایي او یا چیف جسټس ته دغه خط وړاندې کړي.
چیف جسټس کو
جاوید چودھری د پاکستان په ایکسپریس نومې اخبار کې کالمونه لیکي. په 9 فروری خپل کالم د عمران خان د جنرال باجوا سره دوه ملاقاتونه کې په یو ځای کې لیکلي چې جنرال ریټایرډ باجوا د ته ویلو چې دا خلک د ملک لپاره خطرناک دي، کدا پاتې شو نو ملک به پاتې نشي. د باجوا اشاره عمران خان او د هغه حکومت ته وه. خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته وویل هغه وخت چې د عمران خان ضد د بې باورۍ تحریک راوړی شي، عمران خان جنرال باجوا ته د ده د حکومت د بچ کولو په بدل کې د نوکری مودې لا غزول هم ویلي.
پیل شروع کې دغه دا موقف و چې یاره د امریکې زما خلاف سازش کړی دی او امریکې زما تخته الټه کړی ده. وروسته هغه ټول خبرې چې کوم دغه الزامات و او خلکو ته پته لګېده چې دغه په الزاماتو کې هیڅ حقیقت نه و. اوس هغه ټوله غصه چې کوم دی صرف یو کس ته ده، هغه باجوا په دې دی. جنرل باجوا چې کوم دی که دغه استه نو د زما اقتدار بشکولی شولو او د زما اقتدار بش نه کړلو. نو اوس هغه چې کوم دی دا غواړي چې یاره خلکو ته چې کوم یو بیانې داسې ورکړي چې خلکو ته پته لګي چې یاره د سره غوړي کوم دی زیاتې دی باجوا کړی دی.
یاد دی چې عمران خان او د ګوند پلویانې د دوی د حکومت د ختمولو ذمهوار پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا غني. خو په تیرو وختونو کې جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا او د پوځ د مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر بیا بیا ویلي دوی باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي. د فروری 2021 راهسي پوځ په سیاست کې هیڅ رقم لاسوهنه نه کوي. تیر کال په اپریل کې د عمران خان د وزیر اعظم عزت د موجوده واکمن اتحاد چې هغه وخت په پوزیشن کې و د بے باوري تحریک اسمبلی ته وړاندې کړو او په دغه نتیجه کې بیا د عمران خان واک ختم شو. ورستو په دغه اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. شاهنواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي دی چې د پاکستان خراب اقتصادي وضعیت ته د لامل شوی چې تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې حملو ته زور ورکړي. په پرونی ریپورت کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړ لاس واخلي. د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي کېدای شي پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر وړاندې د اقدام لپاره د غربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
یو تازه راپور کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون پنجشنبه خبر کړ، ویل شوی داسې نه ښکاري چې د افغانستان طالبان دې د پاکستاني طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولی او وایي چې طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پي پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. د دې راپور پر اساس په دې منځ کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په افغانستان کې طالبان واکمن دي، ټي ټي پي په زیاتېدونکي بالقوه ګواښ بدل شوی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پاکستان پر پالیسیو د افغان طالبانو وروستیو انتقادونو ته په اشاره استدلال کړی چې دا نا ډیپلوماتیکي څرګندونې ښیي چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو د ملاتړ د دوام اراده لري، حتی که د پاکستان له لوري پرې فشار هم زیات شي. خو د سیاسي چارو شنونکی شانساب غازی صاحب خیل وایي د ده په باور برېټانیا ته د پاکستان د لوی درسي سفر د دې لپاره و چې د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي. د ښاغلي صاحب خیل په باور پاکستان لویدیزوالو ته وایي چې که ملاتړ یې ونه کړي نو ممکن اتمي وسله یې د سخت دریځو له خطر سره مخامخ شي. د ده په وینا په دې توګه ممکن پاکستان د لویدیز مرسته ترلاسه کړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو لړ عملیات وکړي.
دما په اند د تاریخ طالبان پاکستان په وړاندې امریکا او پاکستان یو خلصوي دي او د افغانستان په داخل کې بعضی اهداف کړه او دقیق معلومات وایي چې دا خلک به په نخه کېږي په د افغانستان په داخل کې. نو ما دا یو قسم فشار ده چې طالبانو باندې اچول کېږي او طالبان چې دغه په رسمیت هم دي پېژندل شوي، هیڅوک هم شکایت نه شي کولی. نو پاکستان به احتیاط قدم اخلي.
افغان طالبانو په زلونو د افغانستان له خاوري په پاکستان کې د حملو اډاوې رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ چې د جنوبي اسیا د سیاستونو په اړه یو باوري څېړنیز مرکز دی، وایي چې د ټي ټي پی د ملاتړ د اډا په وړاندې د افغان طالبانو تون جواب د متقابل تور تر حده مختلاړ چې د دې ښکارندوی کوي چې هغوی له ملاتړه لاس نه اخلي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو څارونکو خبرو ته هم اشاره شوې چې وایي پاکستانی طالبان د افغانستان په ښارونو کې آزاد ګرځي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ خبرداري ورکړی چې د پاکستان اقتصاد د دیوالیتو په درشل کې دی او دا مسأله د پاکستان پوځي انتخابونو محدودوي. پاکستان یوازې په خپل خاوره کې چاپی اچولی او دفاعي اقدامات کولی شي، خو دومره امکانات او منابع نه لري چې د لوړې کچې عملیات پرې وکړی شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل.
د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو زیاتولو وړاندیز شوې ده. د مالی وزیر اسحاق ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړې و چې لمنځوري دوه سره حکومت د 100 اویا ارب روپیو اضافي مالی ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالۍ په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفه ګوندونو د نیوکو له کبله منظور نه شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته ویلي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له قانون او آئین سره سمې کوي. دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې د کراچۍ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو باس پیل شوی دی چې ښایي هغه د یوه جوړجاړي پر اساس خوش شوی دی، خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور تر څه باندې 2 کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوش شو. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي دی چې د حکومت لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نه ورکولو له کبله یې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اوریدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل له حکومت یې چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتې، نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ. تر دې وروسته د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ له نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته هلته لنډمهالي حکومتونه جوړ شول. چین او ایران په خپل گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لید کړي. د غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجنګ ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د طالبانو حکومت ته تهران او بیجنګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د 20 اوورونو کرکټ اتم پړاو سیالیو په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطانز نن یو بل ته مخامخېږي. له دې پرته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په 2مه 20 اووره سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخېږي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده. زوی به بلې موضوع ته، چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او د کار حق ورکړي او د پراخه بنسټ حکومت جوړېدو ته لار هواره کړي. دا خبره پرون چین ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې د تهران او بیجنګ په ګډه اعلامیه کې راغلې ده. د طالبانو حکومت لا په دې اړه سن دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی. طالب چارواکي خپل حکومت لنډمهاله خو ټول شموله بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ایران او چین له خپل گاونډي هیواد افغانستان وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې چین او ایران دا غوښتنه پرون پنجشنبه په هغه ګډه اعلامیه کې وکړه چې پیکینګ ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه. دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر طالب چارواکو غږ کړی چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او سیاسي ګوندونه پکې حقيقي ونډه ولري او د ښځو، قومي لږکیو او نورو مذهبونو خلاف ټول تبعیضي اقدامات لغوه کړي. دوی په عین حال کې امریکا او ناتو د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤل بللی دي. چین او ایران له امریکا او لویدیز سره ژور اختلاف لري. د نړۍ اکثرو هیوادونو په چیرې بیا لویدیزو هیوادونو او همداراز د بشري حقونو ملاتړو ادارو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو طالبانو نه یوازې دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې له واک ته رسېدو وروسته یې د ښځو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو شنونکي شنکی کډوخیل وایي چین او ایران له پیله هم د طالبانو له حکومت سره موافق نه وو، خو د خپلو ګټو په خاطر د اعتماد او اړیکو د جوړولو لپاره خپلې اندېښنې نه ښکارولې.
دوی هم نظریات د طالبان حکومت په وړاندې شریک کړل، ځکه چې شدیدا ایران او چین دواړه په افغانستان کې له افراطګرایۍ څخه ډېر سخت تشویش لري او دوی اندېښمن دي.
د ایران او چین له لوري د ښځو د حقونو لپاره د ژغ پورته کېده له دې کبله د پام وړ ده چې د ایران سخت دریځ رژیم په خپله د ښځو د حقونو پر سرغړونې تورن دی او له میاشتو راهیسې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې له وشل کېدو را وروسته د ښځو د فعالانو له پراخو مظاهرو او اعتراضونو سره مخامخ دی. ایران په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کسان د اعتراضونو له کبله اعدام کړي هم دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د افغان کمشنریټ لخوا یو سروي شوې ده چې تر مخه یې هلته 15% جینکۍ او 40% هلکان چې د افغان کډوالو په کیمپونو کې یا په نورو ځایونو کې ژوند کوي سکولونو ته نسی. هلته میشت افغان کډوال وایي زیاتره ماشومان یې مزدوري کوي نو نشي کولی چې سکولونو ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
پیښور کې د افغان کمشنریټ د یو سروي تر مخه د خیبر پختونخوا په کډوالو کیمپونو کې میشت افغانانو کې شپږ 50% جینکۍ او 40% هلکان د سکولونو بهر دي. سروي زیاتوي چې په کیمپونو کې میشت زنانو کې 80% زنانه یو ورځ هم سکول ته نه دي تللې. د مردان په کاګانو کیمپ کې میشت افغان کډوال افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له وجې په زرګونو ماشومان د سکولونو بهر مزدوري کوي.
زمان ماشومان چې دي د بعضي وجوهات په وجه باندې غي تعلیم نشي کولای. یو خدای دې زمان په کیمپونو کې د لړلو زده کړو د پاره لکه مکتبونه او خونځین نشته دي، او بل دا چې زمان اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زمان ماشومان چې دي لکه په وړو وړو کوالي کې یا په کم عمر کې لکه د په پردو مزدورو کې یا په هوټلونو کې یا کوال دا غونډه یا نوري مزدوري نه کوي، په دغه وجه باندې د تعلیم پاتې. بل خبره دا ده چې اقتصادي ستونزې زمان ډېرې زیاتې دي او د ترانسپورت مسله هم ده، لکه زمان ماشومان نور زین ته لکه د سبق ویلو لپاره نشي تللی.
دا ماشومانو د حقون لپاره کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د کیمپونو نه بهر اوسیدونکي افغان ماشومانو کې د زده کړو نه بے برخې پاتې شوي ماشومانو شمیر د سروې د شمیرو نه هم زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې په لارو کوڅو کې مزدوري کوونکي د ماشومانو ژوند ته هم خطر وي.
کم ماشومان سکولونو ته نه ځي، سټریټ ته راځي، ګنټولوي یا خیر غواړي یا مطلب مزدوري کوي. نو بیا هغه یو ایشو دا راځي چې لکه دغه ماشومان چې نو زیاتی تر مخ کیږي، د زیاته چې څومره خطرات دي هغه ته فزیکل د مینټل د سیکچوال لکه ذهني جسمانی او جنسی او یا د هغې چې کوم استحصال کیږي په مختلف شکلونو کې هغې ته مخ کیږي چې په کوم ریاست کې هغه اوسیږي دا د هغې ریاست ذمہواری جوړیږي چې دغه ماشومان حقوقو د پروموشن د فروغ د پرمختګ او د هغې د تحفظ ذمہواری په خپل سر باندې والي.
پدی اړه د افغان کمشنریټ د تعلیم څانګې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د نړیوالې ادارې یون ایچ سی آر سره خبرې روانې دي چې په کډوالو کیمپونو کې سیکنډري او هایر سیکنډري سکولونه پرانیزي. نوموړي زیاته کړه چې د ټولنې د محدودیتونو له وجې د زده کړو نه پاتې شوي د جینکو پلارانو او میندو لپاره هم د پوهاوي مهم شروع کړی دی.
موږ همدا کوشش دی چې په کوم ځای کې اویلیبلټي ده په سکولس کې یا په دا کې پبلک سکولس کې که پرایویټ کار دی کې نو اغه د نه کیږي نه او تش دومره دی چې دا کم مور پلار دا ماشومان سکول ته نه لګي نو هیته موږ ورنس ورکو چې کم اس کم خپل ماشومان ته تعلیم ورکي او باقی کم فیسیلیټیز اویلیبل دي او خودي او موږ به کوشش کوو چې د نه زیات هم کس کی دي شي دا گورنمنت راخنا نو اغه موږ دی دي موږ هم کوشش کوو چې هم کوشش کوي چې موږ زیات نه زیات هلې زده وکړو او د ماشومان ته سکول پرووایډ کو چرته.
د افغان کمشنریټ د سروې تر مخه د افغان کډوالو کوم ماشومان چې سکولونو ته ځي په هغې کې 3.6% زده کوونکي د یو این ایچ سی آر په سکولونو کې 28% په سرکاري 0% په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي او 2% ماشومان په مدرسو کې زده کړې کوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اورېدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بی پولي خبریالانو سازمان د بشری حقوقو کمیشن او خبریالان وای په پاکستان کې د پوز بدلی شهرت ته د زیان رسولو پر وړاندې په جنایي قانون کې بدلون د بیان ازادۍ ته خطر پیښول شي. د بیپولو خبریالانو سازمان د فبروري په 14 اسلام آباد وغوښتل چې پر پوز د نیوکه کول جرم نه ګرځوي. دا تر هغه وروسته ده چې د کورنیو چارو وزارت په ترمیمي مسوده کې د پوز بدلی د بدنامولو پر سر د 15 کلونو د بند سزا وړاندیز کړی دی. پر هغه مسوده د فبروري پر 1 د وفاقي کابینې په غونډه کې هم تنقید شوی وو چې لکبلې وزیر اعظم شهباز شریف ورته د بیا کتنې لپاره کمیټه جوړه کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور.
د بیپولو خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداوت بارډرز د فبروري پر 14 خبر کړي خپل راپور کې په پاکستان حکومت زور راوړي چې د هیواد پر پوز تنقید کول جرم ونه ګرځوي ځکه چې له دې سره به صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخ شي. د براز حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د فبروري په 1 په بیان کې ویل چې د کورنیو چارو وزارت د کابینې غونډې ته د 2023 کال د جنایي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوز بدلې شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د 15 کلونو د بند سزا وړاندې شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او موجوده د کونسل غړي زهره یوسف د پروري په 15 مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت دغه ګام وغنده. نوموړی وایي د جرمونو په قوانینو کې دا وړاندې شوي ترمیم د هغو کسانو په خاص توګه د هغو خبریالانو خلاف کارول کېدی شي څوک چې د پوز پر ناسمو کړنو نیوکې کوي.
موږ بالکل د دې ترمیم خلاف یو. پخوانی حکومت هم کوشش کړی و چې په پیکا یا پاکستان الکترونیک جرمونو قانون کې بدلون وکړي خو اسلام آباد هائی کورټ دغه ترمیم رد کړ. موږ یې مخکې هم مخالفت کړی و او اوس یې هم خلاف یو.
د بیپولو خبریالانو سازمان پر دې هم ټینګار کړی چې په پاکستان کې سږ کال په اکتوبر کې کېدونکي عام انتخابات را نږدې کیږي نو په پوز د تنقید مخنیوي مجوزه قانون جمهوري عمل ته تاوان رسولی شي. دا براسې حال کې ده چې د پاکستان پر پوز تور دی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې یې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګټه درغلي کړې وه. که څه هم د پاکستان پوز وایي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي خو په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم وایي چې د یاد قانون د جوړولو کوششونه لکلونو رهیسی را روان دي او د په خبره کې موجوده حکومت بیا دا قانون راوړي نو دې تر شا کېدای شي د پوز لاسوی. افسر عالم د پرورې په 15مه مشالې ډوته وویل چې غلط خبر د هیڅ چا په اړه نه دی ورکول په کار او د په خبره که څوک د آئین خلاف کار کوي نو له هغه خو پښتنه په کار ده.
صحیح خبر ہے اور اگر کوئی اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے تجاوز کر رہا ہے
کچیر سم خبر دی او څوک له خپل قانونی او آئینی اختیارات تیریږي نو د هغه د څارنې هم یو نظام په کار دی. داس خو نس کېدای چې څوک طاقتور دی او اختیار ورسره دی نو له هغه ته پښتنه هم نسی کولای. پرپوز جایز تنقید جرم ګرځول د رسنیو د کارکونکو او د بیان د ازادۍ لپاره نه ختمېدونکي خطر دی.
خبریالانو نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 زیږیز کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوي یا ځورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د بیبولو خبریالانو سازمان د آسیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټر د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې هغه مجوزه قانون سمدستي تر کړي چې له مخې یې پر پوز تنقید جرم ګرځول کېږي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د قومي اسمبلۍ غړي محمد شهباز بابر د فبروري پر 15مه مشالې ډوته وویل چې هغه د قسمه کوم مجوزه قانون په اړه معلومات نه لري خو د په خبره هر چا ته پکار دی چې په ادارو ملنډي و نکړي. نوموړی وایي د رائے د اظهار حق باید هر چا ته حاصل وي خو د دې مطلب دا نه چې څوک غواړي چا ته دې کنځلې وکړي. که پوز وي، وزیر اعظم وي او که خبریال وي، باید هیڅ چا ته ردی بدی ونه ویل شي. جائز تنقید پکار دے خو بھائی چمگ داخلہ کھول دائری ان وضو
مگر اخلاق کے داروں کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے.
یعنی بھی چیر پاکستان وزیر اعظم دا پوز و عدلی دا بدنامولو جنائی قانون مسودے تھا دا بیا کتن لپارا د وفاقی کابینه په غړو مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. د رسول هغه چې 13 اونۍ د کابینه په غونډه کې یو شمېر وزیرانو لکه هنه ربانی کر، نوید قمر، شیر رحمان او خواجه صدر رفیق په یاد قانون کې د وړاندې شو بدلونونو مخالفت وکړ.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوی مجله
فلسطینی موبجو،
هارون بچا هنری گړی
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی موبجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلورنی موبجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع ګڼې ښایسته برخې لري چې ورته سیلانیان ورځي خو شمېره یې ډېره کمه وي. د هغو ضلعو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې هلته دې د سیلګرۍ ودې ته پام وکړي. د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت په قبایلو کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره یو شمېر اعلانونه کړي وو خو ځایي خلک وایي عملي اقدامات کم شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع یو شمیر سیلانی سیمیلری خوسیدونکي وای هلته د سہولتونو د نشټوالي له وجې ترې هغه سی ګټه نشي پورته کېدلی څنګه چې د هیواد د نورو سیلانیو سیمونه کېږي. د شمالي وزیرستان د رسمک یو اوسیدونکي حکم خان چې هلته په یو ریسټورانټ کې کار کوي وای سیلانیان راضي خو سہولتونه ورته نه دي برابر.
رزمک
او شوال د شمالی وزیرستان په خاسته او سیمو کې راځي خو اوسیدونکي وای هلته لدین علاوه هم ګڼي سیمشتا چې زیاته قدرتي ښکلا لري خو وسایل او اسانتیاوي نه لري. د جنوبی وزیرستان یو ځای خبریال فاروق مسید مشال ریډیو سره هلته د سیلګرۍ په اړه وای
مسردینا علاقه د وزیرو سایډ تر مسردینا تقریباً وای خامرنگ ورته وای په خامرنگ کې بلا زوینه دي سلګری لپاره چې سپورت سال ته جوړ شي نو کیږي بیا کته سره دغه طرف تراشه بدر چلوشتي بدر انتهایی خسته علاقہ د جنوبی وزیرستان کې او بیا چلوشتي علاقہ دا او بیا سام کته سو ګوري هغه هیستوریکلی هم هغه غلری او ورسره سره گرینری او تل چې کوم پکنیک سپورت چې دي کنه هغه هم جوړ دی شي خو په قسمتي سره ګورنمنت طرف نه په دې حالت راځي چې کوم اقدامات وکړي شي او نه لوکل خلکو څخه داسې دی ورته تاسو سوچ ډیولپ ته
د خیبر پختونخوا وو قبایلی زلی دی او هر یوې ځان ته سیلانی سیمه ځانګړي خوراکونه او خاصتہ موسمونه لري د دغه زلو ځینې داسې ځوانان هم دي چې په مختلفو قبایلی زلو کې ګرځي او د دغه سیمو خلګان خلکو ته خای په دغه کې یو علي اختر افریدی هم دی چې خپل یوټیوب چینل هم لري او په ټولنیزو رسنیو د قبایلی زلو د سیلانیو سیمو په اړه ویډیو کانې خپروي له مشال ریډیو سره په خبرو کې علي اختر افریدی د خپل کار او هلته د سیلګری په اړه وایي
دا کده خایس په هغه باندې مونږ واخلو یا مونږ د سیلګری په هغه باندې واخلو نو دې کې هو پوتنشل دومره زیات دی او دا هیڅ وجوهات د دې چې کتا شو ګورې صبر چې د پیښور یا پوش علاقې دی قبایلی سیمه ته ډېر زیات نشته دي او تاسو راته کې یا دا وی چې کوم اکسس ته هغه ډېر ایزی دی ډېر ایزی کېږي او د دې وجنه چې د مونږ ګڼو دا چې قبایلی سمو کې کچ ته پټورې زم باندې کار وکړي شي نو ډېر زیات ګټه چې د الټ مقامي خلکو ته او سره چې تر دې پورې چې دا غینه په هټه پیمانه باندې مونږ چې د هغه یو منافع هم جنریټ کولای شي
قبایلی ضلع تر 2013 کال وړاندې د اف سی آر لاندې به خود پاکستان په عین کې د 15م بدلون وروسته د خیبر پښتونخوا برخه شوې هلته د سیلګری په پرمختګ که امنیتی صورتحال هم یو تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي د خیبر پختونخوا پخوانی د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په تیرو وختونو کې د قبایلی زلو د سلګری د ودې لپاره پیسې اعلان کړي وي خو د کرم ضلع جاوید افضل حسین چې په پاړه چینار کې یو میلمستون هم لري مشال ریډیو توایي حکومتونه اعلانونه کوي خو عملی کار په نظر نه راځي
ویډیو ویژوال یا پکچر یا تصویرونه افسونه وګوري حق پته خدل تراشی او چې دځینه واپس دین وغه ډیر خبره واني ولی چې تاسو کوارټ نه کوم ته داخلي غنو د سړکونو حالت ډیر خسته حال دی خلک ډیر زیات دی هغه شکار وی دلته تراشی بل دلته کوم لکه ذکر وکم مکه یا پړچمکنی یا شلوزان یا نور کوم کلی علاقې دي الدا حکومت وو سپوري هیڅ سہولتونه نه دی ورکړي
د قبایلی ضلع د سیلګری محکمې سره مو درابطه کوشش وکړه خو څه جواب یې رانکه د خیبر پختونخوا په خواري د تحریک انصاف ګوند حکومت په 2020 کال کې د قبایلی زلو په شمول د هغه صوبې د سیلګری د ودې لپاره د نړیوال بانک سره یو تړون هم لاسلیک کړی و چې مقصد یې په هغو سیمو کې سیلګری ته وده ورکول وو خو د قبایلی زلو اوسیدونکي وایي هلته په تیرو کلونو کې د سیلګری پر ودې او پرمختګ عملی کار نه دی شوی
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په لومړی شل اوریزه سیالۍ کې ماتې ورکړه د لوبې پچه افغانستان وګټله خو لومړی یې د بالینګ پریکړه وکړه اماراتي لوبډلې په شلو اورونو کې 122 رنزونه جوړ کړ افغان لوبډلې هغه هدف په شلو اورونو کې پوره کړ کریم جنت په 350 رنزونو کولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې سبا بیا یو بلتا مخامخ شي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو وره سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټونو وګټله په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په لوبغالي کې وشوه لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و راشد خان دوه لوبغاړي خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر څازي وکړه کریم جنت په 8 توپونو 350 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو افسر څازي بیا په 40 توپونو 48 منډې وکړې خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل حضرت الله ځاځي یوازې یو بنډه وکړه. رحمت الله ګربز په اتو توپونو لس منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډېره تمه ورته کیږي په لسو توپونو اته منډې وکړې شوې. ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي. دا سیالي د دواړو لپاره په تیره بیا د متحده عربي اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عبدالله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوو لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړۍ لوبې بریا ډېره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډېره هیلهمندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کېږي. چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډېر ښه ډول سر ترسره کړه. ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاسلیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو پنځو کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د پنځو کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اوره سیالۍ کوي. همداراز متحده عربي امارات به له افغان لوبډلې فیس نه اخلي. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلې د هرې مسابقې لپاره متحده عربي اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو پا پیخور کے دا سہار نہا و پا کابل کے تھنی لگیشتی